امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو سلام، د دومه خبری پختو خپرونې په پایل کې په موخه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د حزب اسلامي 15 زندانیان د حکومتي محبسونو نه خوشې شو. اروپایي هیوادونو له ایران سره د لاسلیک شوې موافقې د نقص کولو په خلاف خبرداری ورکړ، او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر په سوریه کې د جنگ د شدت او ملکي تلفاتو غندنه وکړه.
قدر من اوریدونکو د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اوري، د حزب اسلامي 15 بندیان نن د افغانستان د زندانونو نه خوشې شول.
ان شاء الله نن تضمینونه موږ ورکړي دي ټولو ته، هغه اطمینان موږ کړی دي، نو بیا موږ د خواسه اطمینان سته.
ملګرو ملتونو د سوریې د غوطه په سیمه کې د ملکي خلکو په مرګ ژوبلې اندېښنه ښودلې. او دا چې ولې 2018 کال د افغان خبریالانو لپاره خونړی کال بلل شوی، په دې هم درته رپورټ لرو. درنو اوریدونکو رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د افغانستان حزب اسلامي 15 زندانیان چې د حکومت په مختلفو محبسونو کې پراته د سولې د موافقې په اساس نن د پنځم په ورځ د پولیس ترخی او بګرام له زندانونو نه خوشې شو. دا د حزب اسلامي درېمه ډله زندانیان دي چې خوشې کیږي. د دې نه مخکې د حزب 98 زندانیان آزاد شوي وو. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د قاطع ملاتړ د قرارګاه په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې نن د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبره کړې راغلي چې نن د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ د مامندرې په دره کې د یوې وسلوالې نښتې په دوران کې د ائتلافي قوا او کوم عسکر وژل شوی نه دی، ایواز یو کس زخمی شوی دی چې حالت یې ښه دی او په روغتون کې د علاج لاندې دی. په بیانیه کې د ناټو د وایان کیپټان ټام کریس بیک له قوله ویل شوی چې موږ د خپلو افغان متحدینو سره یو ځای لګیو، د دې پیښې په باب تحقیقات کوو او معلومات راټولوو. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې 2018 کال د افغان خبریالانو لپاره یو خونړی کال و چې په دې کې شل خبریالان او د مطبوعاتي رسنیو کارکوونکو مرګ شامل دی. د دغه کمیټې په رپورټ کې راغلي دي چې په 2018 میلادي کال کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي په پیښو کې سل په اووه شپېتو زیاتوالی راغلی و. د متحده ایالاتو خارجه وزارت په پاکستان کې پر امریکایانو باندې د احتمالي حملو له ویرې خپلو اتباعو ته توصیه کړې چې د خیبر پختونخوا قبایلي علاقو او بلوچستان صوبې ته له سفر کولو نه ډډه وکړي. شافی سردار د رپورټ تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو محکمې په خپل یو خبرداري کې ویلي دي چې تارګر په پاکستان کې د احتمالي بریدونو پلانونه جوړوي، او په داسې حال کې چې امریکایي وګړو پاکستان ته د سفر اراده کړې وي باید په خپل سفر بیا غور وکړي. د خبرداري په دغه بیان کې ویل شوی دي چې تارګر پرته له کوم خبرداري څخه په پاکستان کې د موټرو په اډو، د سیلانانو په سیمو، سوداګریزو مارکیټونو، پوځي او غیر پوځي مقاماتو، هوایی اډو، تعلیمي ادارو، روغتونونو او عبادتخانو باندې بریدونه کولای سي. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي د دې خبرې ډېر کم احتمال موجود دی چې د اف بی آی مخصوص مفتش رابرټ مولر په 2018 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو په دوران کې د روسي د لاسپوهنو او روسانو سره د ټرمپ د انتخاباتي ټیم د ځینو لوړپوړ غړو د احتمالي تماسونو په باب د روان تفتیش په لړ کې پوښتنې وکړي. په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبریالانو کین بریډمر، کریس هناس او مارسیا ملټن د رپورټ خلاصه شق الله رحیم زی تاسو ته لولي.
جمهور رئیس ټرمپ د روسانو د لاسوهنو په باب د ای بی آی تحقیقات د ډیموکراتانو نایرنګ او چال بللی دی، او د هغه په قول د امریکا په تاریخ کې غټ او منفرد ویچ هنټ یا په عمدي او قصدي توګه د یو سیاسي مخالف د راپرځولو تر ټولو غټه هڅه ده. ټرمپ د اعلان د چهارشنبه په ورځ د ناروې د صدر اعظم سره په یو غټ مطبوعاتي کانفرنس کې وکړ. جمهور رئیس ټرمپ یو ځل بیا وویل چې د انتخاباتو په دوران کې یې له روسانو سره هیڅ قسم پټ او ناجایز روابط نه درلودل. فکر کیږي چې رابرټ مولر په ډسمبر کې د ټرمپ له مدافع وکیلانو سره د غونډې په دوران کې دا خبره کړې وه چې غواړي د جمهور رئیس سره وغږیږي او پوښتنې ته وکړي. ټرمپ ویلی دی که د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې ناجایز روابط موجود و د دیموکراتانو او روسانو ترمنځ به و. تر اوسه د سپینې ماڼۍ د پخواني مشاور متقاعد ډګر جنرال مایک فلین په شمول د جمهوری ټرمپ د انتخاباتو د ټیم څو تنو مهم غړو د واشنگتن ډی سی په یوې فدرالي محکمې کې په خپلو جرمونو باندې اعتراف کړی دی. اشوق الله رحیم زوی، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د واشنگتن نورې. په ټونس کې نن د پنجشنبه په ورځ هم په سلګونو احتجاج کوونکو د حکومت د ناقصې اقتصادي پالیسۍ د غندلو او د خوراکي شیانو د نرخونو د لوړېدو په خلاف مظاهرې وکړې. پولیسو په تیرو درې ورځو کې 1500 کسان نیولي دي. اروپایي ډیپلوماتانو پر ټولو خواوو نن غږ وکړ چې هغه موافقه باید نقض نشي چې ایران وړم کال د متحده ایالاتو، روسیې، فرانسې، برېټانیې، چین او جرمني سره په جنیو کې له اوږدو مذاکرات وروسته لاسلیک کړې وه. اروپایانو دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې فکر کېږي جمهور رئیس ټرمپ پر ایران باندې اقتصادي بندیزونو د جاري ساتلو په باب غور کوي. زمونږ د واشنگتن ناوړی. د امریکا د کالیفورنیا ایالت په سانتا باربرا کاونټي کې د سه شنبه په شپه د سخت باران لوریدو وروسته د ځمکې د خوېدو او سیلابونو د راوتو په پیښو کې 15 کسان مړه شوي دي او یو زیات شمېر کسان اورد دي. او د چین حکومت هغه رپورټ کړی دی چې پکې ویل شوي چې د متحده ایالاتو د خزانې د وزارت لخوا جاري شو بانډونه اخیستل کمی. د بلومبرګ خبري اژانس د چهارشنبه په ورځ د یوې سرچینې په حواله رپورټ ورکړی چې چین لوړ پوړو مقاماتو حکومت ته مشوره ورکړې په داسې حال کې چې د امریکا او چین ترمنځ تشنج زیاتېږي د نقدي بانډونو اخیستل دې کم کړي. چین له امریکا نه د $1 میلیارډ په ارزښت نقد بانډونه اخیستي دي او د امریکا د خارجي پورې وزیاته برخه هم د چین پورې اړه لري. دا د دې سات خبرونه چې تاسې د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورې.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورېدل. په مو کې د روانې خبرونې لومړی رپورت ده. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي 15 اویا زندانیان نن د افغانستان له زندانونو نه خوشې شول. د بندیانو د خوشی کېدو د بهیر د حکومت سره د حزب اسلامي د سولې موافقې په اساس پیل شو. حزب اسلامي وی لا هم تر 2000 زیات خړی په زندانونو کې دي او د یو ګډ کمیسیون غړو د امریکا غا خبريال رحیم ګل ساروان ته ویل دي چې ټول زندانیان به له ځنګړې ارزونې وروسته مشخص او خوشی شي. په دې اړه پام وکړئ رپورت ته.
د حزب اسلامي درې مجوپه د زندانیانو د چې له زندانونو خوشی کیږي. د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ د سولې د شوې موافقتنامې په اساس د 15 اویا زندانیان د څرخی پله او باګرام له زندانونو نن خوشی شول. د باګرام له زندان 18 او د څرخی پله له زندان 18 د حزب اسلامي زندانیان خوشی شول. د هر یو زندانیانو کلونه کلونه په زندان کې تیر کړی دي. یو شمیر په جنگ کې نیول شوي خو یو شمیر نور بیا وایي چې بې ګناه او یوازې د حزب اسلامي په غړیتوب زنداني شوي وو. مولوی شمس الله څلور کاله د څرخی پله په زندان کې تیر کړی. نه یوازې د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ د سولې د شوې موافقتنامې ته وای غاړګ دي، بلکې د سولې ژوند تضمین هم یادوي.
ان شاء الله دا تضمینونه موږ ورکړي دي ټول ته، هغه اطمینان مور کړی دي. نو بیا موږ د خواسه اطمینان سته او دفترو هم دا اطمینان کړی دي، د وطن څخه هم دا اطمینان حاصل شوی دي. کوم خبر نشته ان شاء الله.
دا 15 زندانیان چې نن د څرخی پله په زندان کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې خوشی شول، 18 پکې د باګرام د زندان زندانیان هم وو. ځینو له دغو زندانیانو وویل چې عادي ژوند تستنیږي.
افغانستان حکومت نه مخالفت په خوام کړای نه وسکونی بیا خو
بس موږ خپل تحصیلاتو ته ان شاء الله ادامه ورکوو.
ځینو ادعا کړی و چې د حزب اسلامي په خوشی کېدونکو زندانیانو کې د داعش ډلې جنګیالي هم شتون لري، خو جنرال شامیر امیرپور داسې ځواب لري.
درمیان ازینو اعضای داعش
د دوی په منځ کې د داعش غړي هیڅ وجود نه لري. دوی هغه کسان دي چې د داعش لشتون مخکې له موږ سره محکوم او زنداني وو.
د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ د شوې موافقتنامې د تطبیق ګډ کمیسون وایي چې له هر زنداني تضمینونه اخیستي.
یو بل تعهد خط چې موږ خپل محبس را کوي، خپل زنداني را تر کوي، هغه خپل تعهد کوي ګوته راته لګي چې نور زه د موافقتنامې تمام مواد مطابق او خپل ژوند یو عادي افغان په توګه ژوند ترسره کوم.
خپل حزب اسلامي بیا وایي چې لا هم تر 2000 زیات زندانیان په زندانونو کې دي.
2200 په شاوخوا کې زندانیان هم دا اوس هم د مرکز او ولایت په مختلفو زندانو کې دوی بندیان دي او امیدواری دار چې دا بندیان هم ډیر زر خلاص شي.
د حزب اسلامي حکمتیار او د حکومت ترمنځ د سولې د هوکړه لیک له لاسلیک کولو وروسته د حزب اسلامي د زندانیانو د خوشی کولو دا درې مجوپه ده چې د زندانونو خوشی کیږي. تر دې وړاندې نه شپته د حزب اسلامي زندانیان له زندانونو خوشی شوي وو.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اوریدلې مه هېروئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې 2018 کال د افغان خبریالانو لپاره خونړۍ بللې او ویلي دي چې په دغه کال کې 40 خبریالان او د رسنیو کارکونکي د تروریستي ډلو لخوا وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د خبریالانو او د رسنیو د دفترونو د امنیت ټینګولو لپاره ځانګړي تدابیر نیول دي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر پر رپورټ کې اورو.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي 2018 کال کې 40 افغان خبریالان او د رسنیو کارکونکو د تروریستي ډلو لخوا وژل شوی او یو شپېته نور ټپیان شوی دي. د دغه کمیټې رئیس نجیب شریفی د پنځشنبه په ورځ یوې خبری غونډې ته د خپل ادارې د شپږ میاشتنی رپورت د وړاندې کولو پر مهال وویل په 2018 کال کې د خبریالانو د وژنې او د رسنیو پر دفترونو باندې د بریدونو کچه په بیساري ډول وړه شوې ده. ښاغلی شریفی وویل کوم شمیرې چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې کړي خي چې په تیر ایسوي کال کې په مجموعي ډول له خبريالانو سره د توتريخوالي 109 شپې ته پیښې سب شوي چې په کې 40 د خبريالانو او د رسنیو کارکونکو د وژلو، یو شپې ته د ټپي کېدو، درويش د واهلو ډبولو، 23 د سپکاوي او ناوړه چلند، شپږ له دند څخه د ایستلو، 15 د غواخلو او 12 د بندي کولو پیښې شامل دي. هغه ویل د یو عمومي بهیر په توګه د خبریالانو د وژلو او ټپي کېدو مسؤلیت تر ډیره طالبانو ته متوجه دی او د نیولو، ګواښلو، وهلو او ډبولو ډیر مسؤلیت حکومتیانو ته متوجه دی. د خبریالانو، رسنیو کارکونکو او رسنیو پر وړاندې په بېساري ډول د تاوتریخوالي د کچې زیاتوالي، د رسنیو او د بیان د ازادۍ د ساتنې او بقا په برخه کې ډیره جدي اندېښنه رامنځته کړې ده. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي د 15% پیښو مسؤلیت د داعش او وسلوالو طالبانو او د 40% پیښو مسؤلیت د دولت پلوه کسانو په غاړه اچولی دی. دغه کمیټه وایي چې په 2018 کال کې 18 تنه خبریالان د داعش ډلې په بریدونو کې وژل شوي او 2 نور وسلوالو طالبانو وژلي دي. یاد کمیټې په افغانستان کې د مافیات فرهنګ، د پراخې ناامنیو او بې‌ثباتۍ موجودیت او د رسنیو پر دفترونو باندې د تروریستي ډلو په ځانګړي ډول د داعش بریدونه له خبریالانو سره د توتريخوالي د دوام درې عمده لاملونه یاد کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د خبریالانو او د رسنیو د دفترونو د امنیت ټینګولو لپاره ځانګړي تدابیر نیولې دي. د دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی امریکا غږ آشنا ته وویل
وزارت نوې رهبری یې هم کشفي ادارو ته په مراجعو ته هدایت ورکړي دي، هم دغه تر څنګ هم استخباراتي مراجعو ته هدایت ورکړل شوي دي او هم امنیتي نهادو ته. د موضوع ډېره په شفافه توګه او په ډېره واضحه توګه دوی ته تفهیم شوی ده چې د خبریالانو د خوندیتوب مسله په جدي توګه ونیسي او هر څوک یې هغه د حکومت هر لوړ پوړی وي او کچټ پوړی وي او که زورواکی وي او دا افهام ورته شوی دی او دا هدایات د وزارت د رهبری لخوا ورته صدر شوی دی او امنیتي ارګانو ته چې افهام په چوکړ کې دي اقدامات.
په 2018 کال کې په کابل او ننګرهار ولایتونو کې د رسنیو پر یو شمیر دفترونو باندې د داعش ډلې د خونړیو بریدونو په نتیجه کې لسګونو خبریالانو ته مرجوب لواوخته چې د افغانستان د خبریالانو کمیټې د دغې ډلې لخوا پر رسنیو باندې د بریدونو زیاتوالی د اندېښنې وړ مسله بللې ده. لا د وړاندې د بې پولي خبریالانو ټولنې یا آر اس اف هم په خپل کلنی رپورت کې افغانستان د خبریالانو لپاره د نړۍ دریم خطرناک هیواد یاد کړی وو. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړی. رحمت الله فطرت ازادي راډیو ته ویل ښاغلی داوود له پوځي لارې د کار د پایلیدو پلوی نه دی او نه هم تر اوسه دته د سوړندیز شوی دی. خاغلی داود په داسې حال کې له سیاسي لارې د بلخ د ولایت په سر د راپورته شوي اختلافونو حل ته هیله مند دی چې د جمعیت اسلامي ګوند ځینې غړي وایي دا پروسه ممکن ډیر وخت ونیسي. یوسف خان ځدران د ازادي راډیو خبریال د موضوع په اړه رپورټ لري.
د بلخ د نوي والی ویاند غو راپورونو په اړه چې ګوند انجینر محمد داود په نږدې ورځو کې په شاهین قول اردو کې د بلخ د والی په توګه معرفي کیږي وایي والی به له پوځي لارو واک خپل نه کړي. رحمت الله فطرت وایي انجینر داود ته تر اوسه په دې اړه څه وړاندیز نه ده شوی او نه هم دوی د داسې څه پلوي دي. دی وایي د غو ستونزو له امله چې موجودې دي دوی څه وخت د کار د پیلېدو اټکل نه شي کولی، خو په دې برخه کې ورته پوره ډاډ ورکړل شوی دی. دی وایي هغه آوازې چې شاهین قول اردو ته زموږ د تګ په اړه کېږي موږ یې په بشپړ ډول ردوو. موږ په کابل کې یو او دا آوازې بې بنسټه دي، ځکه والی د والی په حیث ټاکل کېږي، نه د قول اردو د قومندان په حیث چلته دې کار پیل کړي. له دې وړاندې ځینو خصوصي رسنیو د حکومت د ځینو باوري سرچینو په حواله راپور ورکړی چې انجینر محمد داود به په نږدې څو ورځو کې په 209 شاهین قول اردو کې خلکو ته معرفي او له مغه ځایه به خپل کار پیل کړي. رسنیو که څه هم خپلې سرچینې نه دي په ډاګه کړي، خو له قولې لیکلي چې د حکومت لخوا د انجینر داود ټاکل کېدو پرېکړه بیرته نه ګرځېدونکې ده. د بلخ د نوي والی ویان هم ازادي راډیو ته وویل اجرایه رئیس او ولسمشر په خپله پرېکړه ولاړ دي. رحمت الله فطرت که څه هم وایي چې د حکومت او جمعیت اسلامي ګوند ترمنځ د خبرو له پرمختګ دوی ته ډاډ ورکړل شوی، خو د جمعیت اسلامي ګوند یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل دا خبرې ممکن ډیر وخت ونیسي. د راپورونو له مخې د حکومت او جمعیت اسلامي ګوند ترمنځ د خبرو پنځم پړاو تیره ورځ ترسره شو. دا چې تر اوسه په دې اړه څه پرمختګونه شوي دي د جمعیت اسلامي ګوند ډیر څه نه وایي، خو د دغو ګوند د ویان مرستیال ذبیح الله فطرت ازادي راډیو ته وویل خبرې په نورمال ډول مخ ته ځي. دی وایي داسې جزئیات نه لرو چې رسنی شي، ولې د مذاکرو لړۍ دوام لري، خو په هغه حد کې نه یو چې رسنیو ته یې په اړه څه ووایو. د بلخ د والی په توګه د انجینر داود د معرفي کېدو پر سر له تیرو دریو اونیو رئیس نندرې روانې دي. دغه نندرې وروسته له هغې پیدا شوې چې ارګ د عطا محمد نور استعفا منظوره، خو خپله نور بیا دا استعفا منتفي او د نه منلو وړ وبلله.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
نن اروپایي ټولنې د ایران، جرمني، فرانسې او برتانیې د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډون یوه غونډه رابلل چې له ایران سره د نړیوالو قدرتونو په اتومي معاملې خبرې وکړي. په بروکسل کې نننۍ غونډه په داسې یو وخت کې کیږي چې په پام کې ده د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ایران د اتومي موافقې په اړه د خپل حکومت دریځ سبا اعلان کړي. نور تفصیل پر رپورټ کې اورو.
په 2015 کال کې د شوې موافقې پر اساس چې د عمل ګډ هررخیز پلانې بولي، ایران د نړیوالو اقتصادي بندیزونو د نرمښت په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړ. امریکا ویلي چې د دغې موافقې پر ماتولو غور کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله تمه ده چې د موافقې په باب ولسمشر ټرمپ د جمعې په ورځ فیصله وکړي. ولسمشر ټرمپ د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې دغه موافقه تصدیق نه کړه او د کانګرس څخه یې وغوښتل چې په شپېتو ورځو کې پر ایران د بندیزونو پر بیا لګولو پریکړه وکړي. خو د ایران اروپایي متحدین د بلجیم په بروکسل کې غونډه کوي څو ایران ته ډاډ ورکړي چې اټومي موافقه به له کوم تازه قاعده شرط پرته دوام وکړي.
معامله کار ورکوي. پر خپلو اصلي اهدافو چې د ایران د اټومي پروګرام ارزونه او نږدې څار دی روانه ده.
د اروپایي ټولنې جګپړ ډیپلوماټان وایي چې له اټومي موافقې د امریکا په شا کېدل به رغنده اقدام نه وي او ټینګار کوي چې د بلې هرې مسلې په اړه باید له ایران سره پر بیلو لارو چارو عمل وشي.
موږ له خپلو امریکایي متحدینو او ملګرو سره بحث کوو چې دوه شیان له یو بل سره بیل کړي. اول، موږ غواړو چې له ایران سره اټومي موافقه وساتو، ځکه دا زموږ په ګټه ده چې اټومي وسلې تولید نشي یا یې موږ ووینو چې دغه وسلې په ایران کې تولیدیږي.
ایران پرون خبرداری ورکړ چې که امریکا پر خپلو ژمنو وفا ونه کړي نو دغه هیواد به د ملګرو ملتونو له اټومي ادارې سره خپلې همکارۍ کمې کړي.
اگر تعهدات امریکا انجام نشه،
که امریکا د خپلو ژمنو په عملي کولو کې ناکامه شوه او د بندیزونو معافیت یې لاسلیک نه کړ، موږ به دا کار له اټومي موافقې څخه سرغړونه وبولو. په داسې یو حالت کې د ایران اسلامي جمهوریت د خپل عمل واک لري.
د ایران سیمه ایز متحده روسیه هم ویلی چې په ټینګه د اټومي موافقه ملاتړ کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سره په مسکو کې د خبرو پر مهال د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د مسکو دریز په څرګندو ټکو بیان کړ.
موږ به د دغه پروګرام له ګټورتوب او د سیمې په ثبات او د ډله ایزو وژنو د وسلو په نه پراختیا کې له اهمیت څخه یې دفاع کولو ته دوام ورکړو.
تهران ویلی چې تر هغو به له نړیوالو قدرتونو سره پر شوې موافقې عمل وکړي چې نورې خواوې پر خپلو ژمنو ټینګ پاتې وي، او که واشنگتن له موافقې څخه په شا شو نو دوی به موافقه څیری کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا راډیو ناوري. د ملګرو ملتونو د بشر د حقونو د ادارې مشر زید رادل حسین د سوریې د غوطه په سیمه کې د جګړو په زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې ده. په دغه جګړه کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. لیزا شلاین په جنیو کې د ملګرو ملتونو د دفتر نه دا رپورټ رالیږلی دی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي چې په ختیځ غوټه کې په ورستیو جګړو کې 50 تنه زیاتره ماشومان او ښځې دي وژل شوې دي. په دغه جګړو کې د 150 زیات زخمیان هم دي. غوټه د دمشق یوه کلیواله سیمه ده. دغه مرګ جوبله په 13 ورځو کې شوې ده. د غوټه په سیمه کې د دسمبر 1 نیټه هوایی بمباریو کې دومره ګڼ شمیر کسان وژل شول. ملګری ملتونو د سوریې په حکومت او د هغوی په ملګرو باندې تور لګولی دی چې دغه بمباری شروع کړي وه. هم په دغو 13 ورځو کې د حکومت مخالفو ډلو د دمشق په هغه سیمو کې چې خلک پکې اوسیږي راکټي حملې کړي دي. د توغندیو د حملو وروسته خلک ډېر یریدلي دي. خاغلی رادل حسین دواړو خواو ته خبرداری ورکړی دی چې د نړیوالو قوانینو نه سرغړونه دی نه کوي. هغه وایي چې د نړیوالو قوانینو په اساس دی په هغه ځایونو حمله نه کیږي چې ملکیان پکې اوسیږي. د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری ویاندې لی سټروسل امریکا غږ ته وویل چې هغه په دې نه پوهیږي چې د سوریې حکومت او مخالفینو د دغې جګړې نه اخر د څه ترلاسه کولو کوشش کوو. هغه وایي د ملکیانو په مرګ جوبلی کې زړه دردونکي زیاتوالی راغلی دی. مرګ او جوبلی خلک ډېر زیات یېرولی دي. په دغه سیمه کې شپه او ورځ هوایی او ځمکني حملې روانې دي، او دا په دې معنی ده چې خلک د خپلو کورونو په تیخانو کې ژوند کوي. زید په حلب کې د حالاتو د خرابېدو په حق لباندې هم اندېښنې څرګندې کړې دي. تروسل وایي چې یره لري چې د حکومتي قواو او د هغوی د مخالفینو په دغه شخړو کې به 2 میلیونه خلک ګیر شوي وي. د مې په میاشت کې د ایران، روسیې او د ترکیې په بنسګړتوب یو موافقنامه لاسلیک شوې وه. د یادونې وړ ده چې غوټه او حلب دواړه هغه سیمې ګڼل کیږي چې سوله پکې ټینګه ده. د دغې موافقې هدف په سیمې کې تنخطو ختمول او په تشدد کې کمښت راوستلو. په دې برسیره د دغې موافقې هدف دا هم و چې بشري وضعیت ښه شي.
گرانو هوادوالو، ماته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګزن واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
قدر من اوریدونکو، څنګه خپل ماشومان د ګزن د خطرناک ناروغۍ نه ژغورل شو؟ د ژوند په لور د ډرامې د شپږمې برخې اوریدو ته ستاسو پام راګرځوم. زه تاسو نه اجازه غواړم د همدې ډرامې په خپرولو د پښتو دومه خپرونه هم پای ته رسیږي. خدای مل شه.
د ژوند په لور
د پولیو د ډرامو لړۍ
بیا دی ولې خوله خلاصه کړې او ژاړې؟
څه خبره ده؟ تو ودرېږه، دا ولې نشي درېدلی؟
دا پښې ولې دغسې مړې پرې دي؟
خدایا خیر بیگی
کاکا لویه چه خبره ده؟ ولی جاری؟ علادات ولی جاری؟
ده علادات دواره پیخی مری پری دی داری دلی هم نشی
ده چه وایی؟ دیرا که ماتا؟
واخلا پام چی داری دلی نشی؟
لالا جان می اوس لکه گل غنده داریگی تو داریگا آفرین
نشی داری دلی خدای دی خیر کی چی گزار نیوه هلی
خدای دی نکوی خلی دی سام خوزاوا پیه بیش خیشی وی
تو خوی ممنا الک می لکه چی للا سا بود
کاکا نوی ریختی هم داری دلی نشی چنگا وکو
نبویگم تیوالا را رو کیا
کاکا می چرتت للی؟
نیم خبره خدای دی ورمه ایک تری لاندی کی
کنیوی چی کلینیک تا یوسو
نپویگم جر کم کار وکا
زنو چی یوسو وقت ما تیره با
آخر زویره تا پا گزر نوه چومره می ورتویل چی واکسین پیوکا واکسین پیوکا خوی نمانلا
تا با دی ورازی ما کوا که داشی چی دی کلینیک داکتران منوی پویدلی کم خواه روختون تا به یوسو دی مجر خواهی نمانی چه دی گزان خبر به یه ریختیاوی
مایناتی اکرل چل گیری خواهی ندی ویلی
مینات خواهی لا ندی راغلی دکتر ویل چه مایناتی چو ورازی غواری
دکتر خویل چه گزان وحالای
که دیشی چه دکتر نیمی پویشوی
دا بیا چر تطل نیمی لگ مخ گراغلم پا کور که نیمی
الا داد می کلینیک تا وڑای و
بیا دست دا پارا
پی به حرکت شویدی
ولی
گزان وحالای
غلشه شووس بده داخله در تماته کم بده بیکار خبره
کاکا رشتیا وایی دکتر هم دست ویل چی گزان و حلی خود ماینو نتیجه اعلانه در آخلی
دکتر بد کوی دا کم یا وو چی خلوی پی ماته کم
خپلا خلو دی ماته که چی هلک دی واکسین کولو تا پری نخود کمو پا وقت واکسینو نپری کری وای اوز با ولی گزان و ها
خزی لخلوی سر دی پام کوا چی در تماته ومی
و تو خوزور لری دی ما خلو خور اختیام ماتا والشه تا خود زویم پزور لواکسین ما نکه او سی نتیجه گوره
کاکا کاکا نایی میر اختیاوهی برنا حق دیده یو کم اقل شیطان پخلو وکل او زوی دی واکسین کولو تا پری نخوده خکار دیو نکر
داکتر دروغ در تا ویلی دی تا کلینیک داکتران کلا پس پویگی
خدای دی اختیام دروغ کی خو واکسین هم دی دروغ و او مسخرو کار ندهی دا ټول خلک چې په خپل اولادونو کوي دا ټول نه لیوانیان دي او نه هم کم عقل
دای چې په دغه خبرو پوهېدلی ښه به و هسې خپل مغزه ورسره خوري
تراک هلک
واخله پام کوه چې ژوبل نشي
اخ شکر بچه مې درېږي انره
نشي درېدی پیې کار نه کوي
دا خو رښتیا هم نشي درېده دا ولې
څه ووایو نو خدای پوهېږي چې څه پېښ شول
پیخی بی بیده شوی بی
لسهار رئیسی هم داسی دای
تا و دریگا چیزای ملاسب تا وروڑم چی دامه که دا گل گونده بخشی
واره وڑا او گمان نکاوم چی ور سر خبشی کدی واکسین نکاولو تاثیر بی
خکیگی که خنوشو بیای دا گزان زیارت تا بیایم لاغ سر سمدستی خکیگی حسی سرای ور خطا که وی
می بیایا الک نخکیگی لال لاسمی ووت
خلی شکاکا نوی پشڑایی چم نکیگی خدای میرا بانا دی خبشی
دیتا یواد جڑا ورسید ریده دی پشڑا که کوی
خدای دیده خان گلیخ باگ زمن پگور کی دی موضوعی داخل لاسا گزرنو
و خدای دی تبا و برباد کی که اگر ازیل شیطانات نوی کردی وز با علادات دا غسی نوو
ری خدای دی نکی وی چه علادات گزن و حلوی خو که داس وشول خانگول پر اختیان جوانده نپریدم خوز میان باور نرازی چه اگر با دوم را غرد خیانت را سره وکی
وی او پتای رشقه او خوڑه او دای لامگه بولی
تا و در ایگه چیزی ازال علادات دا گزن زیارت تا بوزم بیا با سر غگی گو